شي اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بلې او ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته د خیبر سیمې د خوږجبي شاعر خیبر افریدی د شاعری په اړه معلومات. اوریدونکو تاسو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کې د اغیر لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې ستونزه ده او تاسو ته موږ نشو کولای چې د ریډیو د لارې د خبرونه در واورو. نو تر څو چې دغه ستونزه نوي حل شي تر هغې پورې تاسو د اپلیکیشن د لارې دغه خبرونه واورئ او دا ټولې خبرونه تازه دي، البته په ثبت شوي یا ریکارډ شوي ډول باندې موږ تاسو ته درکوو. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو فیسبوک، یوټیوب، واتس اپ، انسټاګرام او ټویټر هل تور شي تاسو ته تازه تازه خبرونه ملاو شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د خبرونې او تاسو بیا یو خیبر قبایلی ضلع ته. خیبر افریدی د پښتو ژبې یو ډیر ښه شاعر دی او د خیبر افریدی شاعري ډیرو سندرغاړو هم ویلي ده. تاسو به هم نوم اوریدلی خو د خیبر افریدی د ژوند او د شاعری په اړه د شاعرانو او لیکوالانو په ژبه حال راکوي په دې اوږد راپور کې د مشال خبریال راشد خټک. د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري. نو تاسو د راپور اوریدو ته بولو.
دا مشال رادیو ده.
د پښتو په جدید ادب کې په خاص توګه په شاعرۍ کې د خیبر د لیکوالانو او شاعرانو برخه ډیره زیاته او بارزخته ده. په دغه دور کې، یعنی په شلمه پیړۍ کې، د خیبر په شاعرانو کې یو لوی نوم د خیبر افریدی هم دی چې د خپل ځانګړي اسلوب، انداز او اظهار خیال په وجه جوت او لوړ مقام ترلاسه کړی دی. اگر چې په شاعرۍ د پام وړ کره کتنه او کار نه دی شوی، خیبر افریدی چې څنګه په شاعرۍ کې منفرد وو، دغسې خبرې، شخصیت او خویونه هم له نورو خلکو جلا وو. د شاعرانو او لیکوالانو په ټولي کې د خیبر افریدی خبرې د لطیفو او ټوکو غوندې مشهورې دي چې د هغه ملګري او د محفل یاران یې اوس هم در یادولو او ویلو نه خوند اخلي. د خیبر افریدی د زیږون د نیټې او کار په هکله د انګلیسي استاد او لیکوال شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل.
خیبر افریدی چې اصل نوم یې سید احمد جان وا، په کال 1902 کې په جمرود کې پیدا شوی و. تر لسم یې تعلیم حاصل کړی و باقاعده طور سره، او بیا وروسته تر دولسم پورې په پرایویټ توګه تعلیم حاصل کړی و، او د هغې نه پسې بیا یې په سکول کې د استادې پیشه اختیار کړه. یو خصوصي خبره دې سره دا تړلې ده چې ده په خپله باندې په ایجوکیشن اتارټیز دا اپلیکیشن کړو چې زما ډیوټي دی په لنډ کوتل کې په سکول کې ولګي، ځکه چې زه غواړم چې زه د حمزه بابا په محفل کې شریک شما. په دغه دور کې ناظر بابا، حمزه بابا، اتحاد افریدی، ساحل افریدی، او خسرو افریدی، او محمد اکرم خان فاروق صاحب، او دا څومره شاعران چې دغه خیبرو دغه په محفل کې بده ناستو، نو څومره وخت دې په ملازمت وو. د ریټایرمنټ نه وړاندې دا ټول د لنډ کوتل لوړګي کې دغه شاعرانو په خوا کې تیر کړی و، او د حمزه بابا او د ناظر بابا نه به اصلاح اصطلاح، او دا ټول فکر چې کوم د خور ور شوی دی، دا د خیبر د دغه غرونو فکر.
شیرعالم شنواری د خیبر افریدی د چاپ او ناچاپ کتابونو په اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
داغه کتابونه خو ګرځندې، پیچومې، درمن، دا خو داغه په ژوند کې چاپ شوی. دغه نه پس قطر پختو یو ټولنه بیا داغه ټول کلیات چاپ کړی دی. داس خو زه فکر نه کوم چې داغه شاعری به پاتې شوي. کلیات کې داغه مکمل شاعری او داغه نثر کتابونه هم داروګر تانه نمونه دا چاپ شوي، ځکه چې د خیبر فکر، فلسفه، ادب نه علاوه کیمیا او نور بار بار ډیر زیات علمونه هم چې هغه باندې هغه فکر لرلو، پوهه لرله. د یو خاص شوخ رنګ، یو جدا فکر والا انسان. بیا دا چې د حمزه بابا او ناظر بابا دومره لوی شاعرانو په موجودګۍ کې دغه خپل فکر دومره جوت، دا دغه د شخصیت یو ځانګړنه خصوصیت دی.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رادیو ته وویل چې خیبر جالب شاعر او جالب شخصیت وو.
خیبر مرحوم د الله تعالی او بخي ډیر جنانه انسان او ډیر جنانه شاعر او په مشاعرو کې به اوریدون کې به دومره خوشاله ول او دومره به دوی شعر ته پوتم او چې بس ناقرار به و. یو وخت کې په درګه کې د شاعر صاحب دی په کلی کې مشاعره و د شپې لخوا مونږ ډیر د افغان ادبي بهیر غړي مور غړي و. خدای دې وبخي ساو صاحب او زو ساو صاحب یو ځای ناست و. نو خیبر صاحب چې کله سټیج ته راغی یو ډیر شوخ غزل یې ویلو. دی غزل کی یو بیت وای چې زه د یار د تور پیکی تړل سپیم هسې نه چې په تړلو کې خراب شم. نو اوریدونکو ورته ډیر وخندل. نو دوی به کله کله د خپل شیر به بیا تشریح کولم. نو بیا یې به د خپل خیبرواله لهجه وویل وای سپی چې وتړې ډیر خطرناک شي. نو دې ته لا مونږ ټولو وخندل. سو صاحب د خدای وبکه هغه هم ډیر خندل مام خندل او ټولو خندل. نو دومره خوشحالي او دومره له شعر نه خوند او کیف ما بیا بل چیرته به کومه بله مشاعره کې نه ده خسته. خبر ادا ده چې خیبر افریدی ډیر محبوب انسان و ډیر شیرین بیان و او د ده په قیافه کې دومره یو خلوص دومره یو مینه وه چې د لرې نه به دې ولیدلو زړه به دې ورسره باغ باغ کېدلو. کله چې دی ناروغه و په د شیرپاو هسپتال کې مونږ به کله کله د دوی عیادت ته د دوی پوښتنې ته ورتلو. نو بیا دوی ته د ګردو تکلیف و. یوه ورځ ورغلو د بهیر نور غړي م راسره و ځینو مې د خدای وسه د زم ورسره وم. نو خوشحاله و چې خوشحاله ویلی چې وای لورکۍ مې خپله ګرده ماته ډالۍ کوي. نو مونږ ته ولا چې په دې خبره یعنې ژړام راغله. خو بیا وروسته دی خدای دې وبخښي د هماغه مرض نه وفات شو. نو د دوی شاعري چې وه د ژوند شاعري هم وه د خوند و رنګ شاعري هم وه د کیف او سرور شاعري هم وه او ځای ځای داسې پکې نازک بربنډوالی هم راته خو هغه هم په اورېدونکو باندې په اهل ذوقو باندې خوږ لګېدلو. زه ولا چې اوس هم کله له هدیرې نه تېرېږم نو ماته د ارواښاد خیبر صاحب الله تعالی دې په قبر نور ووروي د جنت بلبلې کې دغه یو بیت همیشه په خوله راځي کله کله ځان سره زمزمه کوم چې دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی دلته شاهان هم قافلې اړوي. الله تعالی دې مرحوم خیبر وبخي د دوی افکار د دوی شعرونه د دوی هغه شاعرانه او شوخه او رنګینه طبعه دې همداسې د اهل ذوق په ذهنونو کې په حافظو کې او ادبي محافلو کې دې ژوندۍ او زرغونه وي.
ډرامه نگار او شاعر نور البشر نوید مشال رادیو ته وویل چې خیبر د مینې او ښکلا ستاینې سره سره په خپله شاعرۍ کې د وطن او د اولس سره مینه او خپل سیاسي نظریه هم سندریزه کړې ده.
چې چرته شاعري ډېره شي که هغه یو شاعر ډېره شاعري کوي او که نه په هغه علاقه کې ډېره شاعري کېږي لکه د ټول خیبر شاعري چې موږ راوالو نو په کار داري چې بیا او یره دای چې هلته بیا د شاعرې نه شاعري کېږي بیا هغه کې یو یکرنګي راځي په هغه کې یو شانوال راځي. خو چې بیا موږ د خیبر په دې شاعرې ته وګورو نو هغه د ټول خیبر د شاعرې یو داسې منفرد یو داسې ځانګړی اسلوب دی یو داسې ښکلی او نازولی انداز دی. هغه د وینا خو به دې د کو خو لکه د هغه د شعر د لیکلو او د هغه د غزل د روړلو انداز دومره ښکلی دومره نیازبین دومره نازولی او دومره آسان دی چې لکه ته وایې چې د نظم شاعر او که د غزل شاعر نو شاعر دواړه دی خو لکه چې ترکبې پورې لکه د خیبر پردي غزل دی نو هغې کې دومره مینه نه دومره نیاز بینتوب دی پکې دومره ښایست او ښکلا ده پکې چې هغه خلکو ته ډېر زر یاد شي. او بل دا چې کم شاعر څوک د خپلو خبرو د پاره د خپلو تکرارونو د پاره د خپلو لیکنو د پاره د خپلو کالمونو د پاره د خپلو نثري لیکنو د پاره کله کوټ کوي نو پوه شي چې او یاره دا شاعر د ځان شاعر دی دا د چاپیرشل شاعر دی دا د ولسونو شاعر دی دا د ټولو پښتنو شاعر دی دا د ټولو د دې ټول کام شاعر دی. نو په دغه حواله باندې د خیبر پردي شاعري دومره خوږه ده دومره نازولې ده د هغه انداز د هغه د غزل ردیف و کافي یا دا د غزل زمکه دا د شعرونو نزاکتونه او په لک سیس کې هغه ډیر سیس بیانول دا د هغه یو هنر او کمال دی. نو زه به دا وایم چې لکه د خیبر پردي غزل چې دی نو هغه ټولو خلکو ته ټولو لوستونکو ته ټولو مینهوالو ته ټولو پښتنو ته او پښتو ادبیاتو ته یو داسې سرمایه ده چې را روان نسلونه به پې ډېر فخر کوي او ډېر ویاړ به پې کوي او ډېره مینه به پې کوي او بیا در روان و نسونو د بارا چې څوک هم شاعری کوي نو هغه به د خیبر پردی انداز کوشش کوي چې دا انداز واخلم. خو د خیبر پردی د شاعری انداز بیا په ټول خیبر کې دومره ښکلی دومره نازولې او دومره د مینې ډک دی چې یو خو د هغه خپل انداز داسې و چې هغه به هغه غزل نور هم ښایسته کړه په وینا کې نور به یې هم ښکلی کړه په ادا کې. خو لکه چې ترکمې پورې د هغه د غزل خبره ده نو هغه غزل دومره ښکلی لیکلی دی دومره ښکلی ویلی دی.
شاعر او نثرنگار پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې خیبر اپریدی د خپل وطن د جغرافیې او سیاست نه خبر وو او ښه سیاسي بصیرت یې لرلو.
شلم صدی د پښتو ژبې او ادب یوه ډېره زیاته مړه پټه صدی ده. هم په دغه صدی کې موږ د شاعرۍ نه علاوه د نثر نویو صنفونو لکه خاکه تکل ډرامه ناو او افسانه سره هم آشنا کیږو. په دې صدی کې چې کوم لوی لوی شاعران زموږ مخې ته راځي په هغوی کې یوه درنه نامه د خیبر اپریدی هم ده چې د پښتو غزل ته یې یو نوی رنګ او آهنګ ورکړی دی. په خپله روښان فکری یې د مورنۍ ژبې ارزښت په ګوته کړی دی. د خپل تاریخ نه خبر دی، د خپلې جغرافیې ورته احساس دی، یو زبردست سیاسي بصیرت لري، د طبقاتي شعور مبل لغ دی، کامپالا او بشر دوست شخصیت دی. د ده غزل دی او که نظم په دواړو کې خپل مافي ضمیر په ډاډه زړه بیان کړی دی. که غزل یې د قلبي وارداتو ترجماني کوي نو نظم یې د غیر چاپېره حالاتو عکاسي کوي چې دستان غورځېدلی دی په لار کې، هغه دور خو ما موندلی دی په لار کې، خان د زلزله په خیبر راوله، ویښو تندرونه په برېښنا پورې، غریب مې ونیسي الفاظ را سره نه وي، زه رکیب ته په کندلو کې خراب شم، باران خنه دی راز و نیاز بکوو، نن شین اسمان خده وریگی پرخه، ویلی دا سوک دی لیوانه دی چه غور خسته، ما ویل خیبر یما تو دیگ ما سالمی کیگی، دا خمتا جامعه با سکوی خیبره، دا گلونو جامعه واغون دست پرلیشو. دا خیبر پریدی غزل ارسو که دا حسن و عشق اندرگری کهی فنیخ گلاغانی لری، ولی دی سره سره دا خپل وقت دا غختن و نمائندگی هم کوي. دلته د پښتون قیمت د سرې دی، واخیستو پټي تکت د سرې نه، د پښتنو به درته څه وایم، په دې دنیا کې خالي شپې اړوي، زما په چم کې چې د کار سړی راستر شي کله خپل هیواد په ځای رزق تر سمندر پورې وي، محبته تا به نورې پیدې هم وي، خو زما ولي دې سپک کړه له ټوپکه، د سامراج جورو وینه ترې زبېښلې، ځکه زیټ داسې مزدور دی نن سبا. په دې سومې لونو کې مونږ ولستل چې خیبر اپریدی د پښتو ژبې یو ډېر لوی سترګور شاعر دی. د ده غزل که په جمالیاتو ښایسته او رنګین دی، نو دې سره د خپل چاپېچل نه هم بې خبره نه دی. هر لمحه د ژوند یو نوی انقلاب راولي، زه د ژوندون د تقاضو سره بلد نه یم، خوشحال او رحمان او حمزه بابا سره بې کچه مینه لري، د هغوی په ځمکو یې غزلونه لیکلي دي. د خوشحال په دې ځمکه د ګلونو قدر چاز ده، د بلبل یا د باوراز ده، خیبر لیکي د چا دواز ده د چا دواز ده، بیله می پریخوا زما خداز ده. د رحمان بابا د غزل په مشهور ځمکه، خدایا څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېدلي خلک، خیبر صاحب غزل لیکلی دی، دلته چې څومره دي راغلي خلک، یم خبر چې بیرته تللي خلک. په هر حال خیبر اپریدی د خپل اثر د ادب له علاوه د خپل کلاسیک کوم جوور مطالعه لرله چې د ځان په غم کې عمرې هغه پټ شي، چې د قام په ننګ کې عمرې هغه وټ، سندرو کې ستایي زلمی جنا تل یادیږي چې د قام په غم کې مړ شي.
د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې درندنه مزاج شوخی او صوفیانه موضوعاتو په اړه د وی پښتنې په ځواب کې کره کتونکي او شاعر قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل
که دا شوخی او سرمستی ته یوې خوا ته کو او د خیبر اپریدی په شعر کې درندنه مزاج خبره وچیړو، نو دا به ډېره مانخیزه خبره ځکه وي چې هم د دې سره هغه د تصور تصوف مبارک کی چکم اشتبار ولڑی نو دا خبر د دې شاعر درندانه مزاج سره تړلې ده. یعنی زه په لویا کې د شعر مزاج چه ده، د هر شاعر مزاج چه ده، هغه درندګي مترادف منم. شعر په خپل رندګي ده او درندګي سره بیا د آزاد خیاله سر خوشی سر مسته شوخه دا خبر زکه تړلې دي چې درندګي چې کوم تعریف ته هغه دادې چې هغه په هیڅ قسمه سماجی او اخلاقی ضابطو او پابندو کې ځان نه راوړي. دا د یو آزاد مزاج مسئله وي. نو تر څو پورې چې درندګي د دې تعریف تعلق دی، نو مونږ ویلی شو چې خیبر پردی په حیث د شاعر پکار دا دی چې دغه په شعر کې رندګي وي، شوخي وي، سرمستي وي، سرخوشي وي، دا د هغه نه جدا کېدی نه شي. تر څو پورې چې د هغه په شعر کې د تصوف خبره ده، نو زه خو خپل ذهني په دهت کې کله هم نه یم چې ګنی خریدی په خپل شعر کې یا خپل عملي ژوند کې د تصوف سره څه وابستګي لري یا څه قسمه دلچسپي ورسره لري. سوال دا دی چې دا اشتباه ولې راولاړیږي؟ دا ځکه راولاړیږي چې دغه رندګي، دغه رندانه مزاج چې د شعر سره په لاین فک توګه تړلی دی، دا اهل تصوف د په مستعار ډول اخیستی دی او بیا هغوی په دومره لویه پیمانه استعمال کړی دی چې اوس د رندګۍ په باره کې زمونږ خیال دا دی چې ګنې دا چېرته د تصوف د میدان پیداوار دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
بدنام شو او زرا جان دمر گینو مسے بدنام شو او زرا جان ز خود یار میں پخوا وجل یاما او زرا جان ز خود یار میں پخوا وجل یاما او زرا جان ازرا جانے نازی ازرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا ازرا جانے شال میرا وخلا چھ میں لیتا سرزونا ازرا جانے
تا سو مشال ریڈیو آوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باور سرچینه.
ناولنگار او شاعر مصطفی سالک د خیبر اپریدی د شاعرانه مقام په حق د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
خیبر اپریدی د خدای وبخیله کده خپل نوم غونډه خپل سړیو. خیبر اپریدی چې کوم نوم ځان ته غوړه کړې دی دام ډیر خپل دی، ځکه چې خیبر په شینوار او اپریدو آباد دی او د دونوم خیبر اپریدی وو او خپلم خپل سړیو وګدې څلې پریخوي ډیر خپل بور سره ښکاری دی. او د شاعری په اړه باید وې مې چې خیبر اپریدی د خیبر ادبی مکتب شاعر وو چې حمزه بابا په سر کې راځي. حمزه بابا د دې مکتب امام او شواو او په شاعرانو کې ناظر شینوار، خاطر اپریدی او خیبر اپریدی لوی لوی شاعرانو. د ده شاعری دا سده چې نظمونه هم لیکلي دي، غزل هم لیکلي دي، خو ما ډېرې غزلې لوستې دي او غزلې خیم لیکلي دي. نو زما په فکر باندې خیبر اپریدی د غزل شاعر دی. او د ده د غزلو خصوصیات چې دي، د جام او د میو خبرې پکې ډېرې دي، شراب او میکدې او دا خبرې پکې ډېرې زیات دی. پښتونولي پکې ده لکه څنګه چې د خیبر په نورو شاعرانو کې شته دی، په ده کې مشته. د پښتني مینې نفسیات بیان کړي دي، دام پکې شته. یو څه بغاوت هم په شاعرۍ کې شته، رومان هم شته. د خیبر په شاعرۍ کې یو بله خبره هم شته دی چې دا په یو غزل کې یوه قافیه څو ځلې بیانوي. دا شاید خیبر اپریدی د دې دپاره دا کار کړی وي چې خلکو ته وښایي چې زه دومره شاعرانه ځواک لرم چې په یو غزل کی یو قافیه څو ځلې په شاعرانه ډول راوړې شمه. خو د قافیه د علم د مخه دا عیب ګڼل کیږي. د قافیه عالمان وایي چې د پنځو بیتونو نواخله تر پنځلسو بیتونو پورې دا د غزل تعریف دی. نو د پنځلسو بیتونو نه وروسته که یوه قافیه تکرار شي وایي خیر دی، خو که د پنځلسو نه مخکې تکرار شي نو دا عیب ګڼل کیږي او غربت ښیي د شاعر چنې د قافیه کمی سره مخ شوی دی. یوه قافیه دوه ځل یا درې زلی کارولې ده. دا خبره چې ده نو زما په فکر باندې غور طلب ده د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې. او شاعری چې ده ساده ده، ساده شاعری کړې ده، خو په دې ساده توب کې ډیره ژوره ده. یو څو بیتونه به درته ووایم. خبرې څه سړی سړی اړوي، څه په هنر مې ارادي اړوي. د مای کدی نه بهر څوک وته چې مای خواران ډکې پیالې اړوي. دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلی اړوي.
خاکانگار او د وحدت ورسپانه ایډیټر ګل محمد بیتاب د خیبر اپریدی او تصوف پړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته وویل.
اوسو پوری چې د خیبر اپریدی د تصوف سوال دی، نو هغه خدا سي دا چې هغه په خپل تصوف ته بیخي مایل نه او نه دې طرف کې څه عملی تصوف کې هغه سکړي و اگر چې د احمد شینواری صاحب سره ډیر مود نه اس پاس او د هغه د مجلسونو اثر چې شاید دې په تصوف باندې د ټولو نه زیات خپوي دو نوی په دې اشاره کې د احمد صاحب سره یو پروګرام او په دې نشتر حال کې چې پاغي کې د یو مقاله د حمزه او تصوف د لاندې اورولي او تاسو یقینو کوي چې په ساده ټکو کې د ټولو نه خو او اسانه مقاله چې په تصوف باندې هغه د دوا بل د په شاعرۍ کې دا سره غلي دي. نو چې خامخا شاعر د یو ماحول نه سره خلی او شاید دغه وجوم وي، ځکه د یو شعر داسې و چې حمزه صاحب نماز دو سلور پیری دا ته پوس کړو چې ستاده خوخه شعر کم یو دی، شاید چې نور هم تکړي. نو هغه عمداوی چې دا د خیبر اپریدی یو شعر به وي تارا ته نوي چې زه تاسو ري ما خو دنیا په بل واړول. نو دا واقعیت چې د تصوف یو داسې شعر دی چې ډیر لوی لوی صوفیان چې دغه عمدا متاثر کوي. نو هغه په تصوف کې هغه عملاً صوفي نه خو پوهېدو په ضرور.
د اسلام آباد په قیرزم پوهنتون کې د سیمایزو سړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې خیبر اپریدی د ډیرو خو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل انفرادیت برقرار ساتلی وو.
خیبر اپریدی د پښتو پاغو شاعرانو کې شامل دی چې د شلمې صدې په شعري بهیر کې په دومره ډیرو شاعرانو کې او په دومره ډیره شاعرۍ کې هغه خپل لار وستې ده، خپل اسلوب یې ساتلی دی، خپل ژبه، خپل علامتونه، استعارې او خپل انداز یې ساتلی دی، تر دې چې موضوعات یې هم ډیر ځانګړي دي. دې ته غور وکړي چې د حمزه بابا په اثر کې چې د هغه د تاثیر نه د شاعرانو شاعري بچ کېدل ډیر ګران کار
کار دی او بیا خیبر افریدی چې نیغ په نیغه د حمزه بابا هم شاګرد پاتې شوی دی او بیا د نازیر شینواری هم شاګرد پاتې شوی دی خو د دواړو نه رنگ جدا دی د حمزه بابا نه هم د غزل رنگ جدا دی او د نازیر شینواری نه هم د غزل رنگ جدا دی او نیغ په نیغه دغه دواړو شاګرد پاتې شوی دی نو زه داسې ګڼم چې خیبر د شیری ادب په مطالعه او په خپل ژوره مشاهده په یو فنی او هنری ریاضت په پښتو شاعرانو کې په پښتو شاعرۍ کې د شلمې صدۍ په نوي شیری ادب کې بالکل یو ازغن لاره پیدا کړې ده یو خپله پیژندګلوي پیدا کړې ده او دا د خپل کمال دی چې په دومره یو شیری بهیر کې به زه ووایم یا د شلمې صدۍ په دومره ډیرو شاعرانو کې چې لوی شاعران پکې پیدا شوي دي خیبر افریدی په هغه شپږو شاعرانو کې بالکل پیژندې شي ځینې شعرونه داسې دي چې ډیر زیات زړه راښکون لري او ډیر زیات داسې نوی انداز لري د خیبر دا یو شعر خو داسې دی چې ماته بیخي د کلاسیک د مقام شعر ښکاري شعر داسې دی چې ډیر مشهور هم دی زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډیر لار په غره کې وباسي پستې اوبه یو خو د خیبر د علامتونو استعاره وګورئ او بل د مضمون او د مفهوم وګورئ زما خیال دی چې موږ دا په سیاسي توګه د ادب تشدد تعریف کوو ډیر خلک په هغه کې کنفیوز وي زه غواړم چې څوک کنفیوز وي هغه ته د خیبر دا شعر ویل پکار دی چې په نرمۍ کې د سختۍ نه زور څنګه زیات وي په ادب تشدد کې د تشدد نه زور څنګه زیات وي نو خیبر ایکسپلین کړی دا او داسې ډیر شعرونه چې بلکې دا ډیر مشهور دي خیبر بیا جوړ خوېدلې دی په لار خو زه ګڼم داسې چې خیبر په خپل فنی ریاضت هم په خپل ژوره مشاهده هم او د ادب او د غزل په مطالعه هم بالکل نوې سبک نوې اسلوب نوې لار موندلې ده پیدا کړې ده او په مجموعي تور هغه د غزل شاعر څه نظمونه لیکلي دي خو دغه په نظمونو کې هم د تغزل رنگ غالب دی ځکه مونږ که خیبر ته په شلمه صدۍ کې په نوو شاعرانو کې کوم ځانګړی مقام ورکو نو د غزل په شاعرانو کې به ورکو او بالکل ځانګړی ولاړ دی د لورا یا پیژندې شي چې دا غزل د خیبر دی دغه د ژبې نه دغه د الفاظو نه دغه د ترنم نه دغه د موسیقیت نه او دغه د موضوعاتو نه
کره کتون کې او شاعر خان مروت ته خیبر اپریدی د شاعرۍ د ځنګنډنو په حق لا مشال رډیو ته ویل
خاص خود ارواحات خیبر اپریدی سے گډ د شاعری کمو ګورو نو دومره زیات ځنګړنې په نظر راځي چې پټولو باندې خبره کول ساسو په دې پروګرام کې په دومره لږ وخت کې ګران کار دی خو زه غواړم چې په یو څو ځنګړنو باندې سرسری زرزر وغږیږم خیبر افریدی صاحب په ساده لفظونو کې ژوره خبره په نرمه او خواږه ژبه ډیر په بتکلفانه انداز ډیر په کمال سره کوي لکه وایي پس له دې به څه زه درته وایم ما چې څه ویل خو تا ووایي همداسې د الفاظو خوږوالی موسیقیت او ښکلا ته یې په دې بیت کې فکر وکړي زما زړه د سپېلنو خوونه زده کړل دا وېسال په بیګا سلا یاد لګی شو بل کلتو سره مینه او وفاداری ادا سي خل د پښتنو د اتکا مخه ده له هرې ډډې چې پښتو اورم یعنی پښتو ژبه د یو کلتوري شناخت په توګه ستایي او د خپل کلتور سره مینه څرګندوي همداسې د ملي غرور په توګه د خپلو اتلانو یادونه ډیره بېشانه کوي لکه وایي د ایمل خان توره په لاس کې یما وړاندې روان د میرویس خان د طوفاني تیزو جذبو سره ځم
ګل محمد بهتاب مشال رډیو ته وویل چې خیبر اپریدی مجسم شاعر وو
د خیبر اپریدی صاحب د ژوند خو ډېرې زیاتې خاطرې دي او هغه ټولې دلچسپې نه خالي نه دي او په دې حق لبانې ما یو لویه خاکه په خیبر اپریدی باندې لیکلی وم دا مجسم شاعر چې داغه شکل داغه ناشته ولاړه داغه خبرې داغه انداز دا یو شاعر کې دی شو داغه ډيري خاطري دي لکه یو ځله مونږ ولیدو چې د بس ته پاسه د بس په سر باندې سور راغې او جمعې مون مونږ ته وي خته ولې نکېني وي خته را خلکو نه بوې راځي او بل دا د کدي بس کې چې زوکامې نو زما به زوکام شي نو ما وته د بس په سر چې دا یخه وادي وي وې دې د وجه مېر وخت زوکام به خو دا وه مې لاچ را سره نشته د خپل دغه شان یو ځل دی راغلی نو ما ته وی راځه چې لاړ شو بر د هوادي خبر دفتر او پښتو او کته پرنټیر پوسټ دفتر او شیر زمان تایزي سیبل ورزو چې لاړ ولته ډاکټر شیر زمان ته ایزې سیبو دے ناستو ولته کې مونږ کیناستو نو دوه ته وی چرت زما یو غزل ترجمه کا انګریزی ته دی فرنٹیر پوسټ ته نو ډاکټر سیب وته وی چر زه غزل نه ترجمه کوم ځکه چې غزل په انګریزی کې ترجمه شید هغه بالکل هغه خبره بل شاشیدا مشرقی غوندې شی دی او بیا ستا شاعری کې مشرقیت ډیر دی خو هغه وی چې نه خامخا تا د پلانی پلانی ترجمه کړي مالم ترجمه کنو هغه وته یو دمو وی کستا غزل ز ترجمه کما انګریزی ته نو لطیفه پتی جوړ شي نو هغه وی څنګه وستا مشهور غزل دی چې اور د مینی پوری او په ما پوری اور او خیر پوری شو پتا پوری وی انګریزی به داسي وی چې فایر ان می اینڈ فایر ان یو او دې سره خیبر هم په خندا شو مونږ هم په خندا شو دغلته ریډیو پاکستان یو زوړ ډایرکټر ریټایر شو دغلته کار کو کاجی سرور نه مې و د خندان له کورسه نه ښکته پرې وته
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
انمروت مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی ډیر خنز مونږ هم لیکلی دي، خو د غزلونو شمیر یې زیات دی، ځکه مونږ هغه ته غزلګو شاعر ویلی شو.
د کیمیت په لحاظ کې مونږ د خیبر افریدی څخه شاعرۍ ته وګورو نو غزلونه زیات لیکلي دي، نو ظاهره خبره ده چې اصل کې دوی د غزل شعر دی، خو نظمونه هم په ګڼ شمیر لیکلي دي. او که نظمونو ته په دقیق نظر وګورو نو هر نظم یې ډیر د کمال لیکلی دی، مقصدي نظمونه لیکلي دي او ټول را دي، هغه کا پابند نظمونه دي او یا مهرا نظم مشهور نظم تنہائی مارا نظم دے ددینا ٹوٹا پیش کم پدی ہلا چما کم خبر ہے مقصد جتنا ڈک دیا ڈیر پائی نظم نے نو هغه ویلګه پکې پیشي وایي چې په هر څه کې راګیر شم تنهایی مې رهبری کا، په هر یو رنس کې گیر شم تنهایی مې طبیبی کا، تنهایی ماتا راکړی ټول سوچونه ټول فکرونه ایجادونه دریافتونه دا نظمونه غزلونه طاقتونه الهامونه زه خیبر هلا خیبر شوم مې دوستا تنهایی شو.
او قیصر افریدی اول چې په نوې کرا کتنه کې دا سوال ارزښت نه لري چې یو کس د نظم شاعر دی که د غزل شاعر دی.
زه به دا خبره لږ د وضاحت په خاطر وغځوم او تر حمزه صاحب پورې به ور زیاته کړم. تر یوې مودې د حمزه صاحب غزل چې دی په هغې باندې د خلکو تمرکز وو او د هغه نظمونه چې دي هغه ډېر په عجیبه انداز نظر انداز کړي شوي وو، خو بیا وروستو دا سوال چې دی تر ټولو اول د حمزه صاحب په باره کې راپورته شوی دی چې که چېرته هغه د غزل بابا دی، د غزل لوی شاعر دی. سوال دا دی چې د هغه په نظمونو کې داسې کومه خبره ده چې هغه د ده د غزلونو نه نیمګړې دي، بلکې هغه د نظم په میدان کې په کار دادی چې بابا ومنل شي یا لوی شاعر ومنل شي. د دې خبرې اطلاق چې دی دا په خیبر افریدی باندې کېږي او څنګه چې تاسو پخپل وایي چې هغه ډېر د اوچت معیار نظمونه لیکلي دي، نو زه دا ګڼم چې د یو شاعر په باره کې داسې یو پیمانه لرل لکه د حمزه صاحب په باره کې چې مونږ لرلې ده یا د خیبر افریدی په باره کې چې مونږ لرلې ده، دا خبره باید د پیمانه په تور استعمال نه کړو چې یو شاعر زیاتې غزلې لیکلي دي او لږ نظمونه یې لیکلي دي، هغه ته د مونږ د غزل شاعر وایو او د نظم شاعر دی ورته نه وایو، یا دا د ګڼو چې هغه په دوه مدارجه کې د نظم په حوالې سره. زما خپل خیال دا دی چې د دې پیمانه اهمیت یو څه وخت پورې وو دې خبرو به گردش کولو، خو ډېر وخت شوی دی چې دا خبرې سړې شوې دي او چې سړې شوې دي نو د هغې مطلب دا دی چې دا سوال چې دی په دې کې مزید د شعر او ادب او تنقید سره د مزل کولو طاقت چې دی په دې سوال کې نه دی پاتې شوی. نو زه هم دا ګڼم چې د دې نه مونږ ته تیرېدل پکار دي او دا ویل پکار دي چې خیبر افریدی یا حمزه صاحب څومره چې د غزل په حواله لوړ شاعران دي، همدغومره د نظم په حواله هم لوړ شاعران دي. د هغې به یو استدلال دا هم درکمه چې شاعري آخر شاعري ده، که هغه په نظم کې وي که هغه په غزل کې وي، نو یو شاعر چې په غزل کې تکړه شاعر وي سوال نه پیدا کېږي چې هغه په نظم کې تکړه شاعر نه وي. دا د فطري میلان او رجحان خبره چې ده دا ورسره په خوا کې دله، خو زه ګمان کوم چې د فطري میلان او رجحان نه زیاته ښه خبره په دې حواله دا ده چې وویلی شي چې په سماج کې په مروج سماج کې یعنی زیات اهمیت کم څه ته ورکولی کېږي. نو ته کتلی شي چې د حمزه صاحب غزل کې اهمیت موندلی دی، د خیبر افریدی غزل کې اهمیت موندلی دی د نظم په مقابله کې. د هغې یو وجه دا وایي چې په سماج کې که هغه شعري سماج وګڼو او که ولسي سماج یې وګڼو، په هغې کې د خلکو یو طبیعي رجحان چې دی هغه د غزل طرف ته زیات، او د هغې یو وجه دا هم وه چې غزل چې دی هغه په گلوکارانو په موسیقۍ سره ویلو په میدان یې ویلو په ریډیو کې ویلو په ټی وی کې بین ویلو. خو تا ته به یاد وي چې په یو وخت کې نوي گلوکاران داسې مخې ته راغلل لکه سردار علي ټاکر لکه ګلزار، چې هغې د غني خان او ځینې نورو شاعرانو نظمونه په موسیقۍ کې وویل، تر دې پورې چې زه ګمان کوم د سلما شاهین یو آزاد نظم هم سردار علي ټاکر د موسیقۍ سره ویلی دی. نو تا به اندازه کړی وي چې د هغې نه پسته په موسیقۍ کې د نظمونو هم یو خوند یو رنگ او د خلکو په نظر کې یو اهمیت پیدا شو. نو په دې وجه زه دا ګڼم چې د دې خبرې انحصار د یو شاعر په فطري رجحان باندې کم دی او په سماجي غوښتنه په سماجي هغه باندې زیات دی چې سماج یو سیس ته څومره اهمیت ورکوي. نو بالکل زستا خبر سر ایگریم چھے خبر پر دے خپل شاعرے کے دوم دوبر نظم کی ہم پیاوڑے شاعر دے سمرے چھا غزل کی یو پیاوڑے شاعر ہو
نور البشر نوید دا خبر پر دے شخصیت پڑا مشال ریڈیو تو ویل
خبر پر دے اللہ تعالی جسنگ شاعری او منفرد او زنگڑے انداز ور کڑے او دا شاعرے پا والا غد نور نو مختلف نو دا سی غد شخصیت پا والا اغه دومره منفرد او دومره خپل او دومره خانداز او چې د ټولو خلکو سترګې با د اغه په اوړې دي تاسو ډیر خلک دي ډیر شاعران دي خو زه چې د خیبر پر دې انداز ته ګورم د اغه شکت صورت او شخصیت ته ګورم د اغه یو د خبرو انداز او د اغه شعر د ورولو انداز او د هغه د مینې انداز او د هغه د ناشته او د ولاړې او د ګرځېدو او د ملګرتیا انداز او د اغه مشاعرو کې د تګ انداز په مشاعرو کې د هغه حاضری او د هغه رونه تا ټول اندازونه چې موږ روانو نو د خیبر افریدی شخصیت چې کم دی نو زه به دا وایم چې د هغه شخصیت کې دا یو کمال چې دا هغه به ځان ته د خلکو سترګې را ګرځولې بلکې د اورېدونکو به دا په مشاعرو کې دا یو ډېر ارمان و چې را خیبر افریدی د راپاسي او هغه دې سو وي هغه دې زر وي هغه دې ډېر سو وي اوس خو د مشاعرو اندازونه هسې هم ډېر بدل شوي دي چې یو شاعر پاسي نو هغه ډېر ډېر کلامونه وي او بیا دا د هغه د شخصیت او د هغه د شاعرې دا کمال وګوره چې په هغه وختونو کې چې هغه چرته چرته هم په مشاعرو ته تللی دی نو خلکو ورته ویل دي چې دغه غزل ووایه دا غزل ووایه نو زه دې نه دا اندازه لګي چې د خلکو په زړونو او ذهنونو کې د هغه شاعري چې کوم ده و ناسته وه او هغه د هغه نه اورېدل غوښتل نو د هغه شخصیت په ډېرو حوالو که د ملګرتیا په حوالې وګورې که د فن په حوالې وګورې که د ولسونو او د کام او د خورې په د مینې په حوالې وګورې که د یو نظریاتي سوچ په حوالې وګورې که د سیاسي سوچ په حوالې وګورې نو ډېر نازولې ډېر پاک سوچ لرلو او د هغه شخصیت یې دومره ښکلې کړو چې هغه زه وایم چې هغه بس د یارانو یار او داسې به که هغه سره څوک نه وی ملو شوی دی ملاقاتي شوی دی نو هغه ورته دا تاثر ورکړی چې او یاره دا زما د ډېر وخت د ملاقاتونو ملګری دی چې ما سره ملو شو او هغه بل به هم دا تاثر اغېسته چې خیبر پر دې ما د دومره مینه راکړل لکه چې دې ما ډېر وخت نه پیژني دا د هغه د شخصیت یو ډېر لوی کمال دلته کله پښتانه لیکوال تنظیم موږ جوړ کړ نو خیبر پر دې د خیبر د طرف څخه کم دی نو هغه یو ډېر لوی نمائندګي کړی ډېر کار یې کړی دی او پاکې د به هغه میټینګونو دا هغه داسې څه نورو څه ناسته به وه تګ به وه خبرې به وې نو هغې کې به د هغه حاضري خامخا وه او د هغه حاضري به د پښتانه لیکوال د پاره یو ډېر لوی اعزاز و چېکه چې هغه محفل به رنګین شو د هغه ادا سره د هغه خبرو سره د هغه بحث او مباحثې سره او بل دا چې هغه به په شخصیت داسې و چې هغه به ښکارېده نه چې یعنی ده سره بس دومره خبرې وي خو هغه به چې خبره کله شروع کړه نو هغه یو تنظیم کار شخصیت و هغه نو هغه چې به خبره شروع کړه نو د هغې نه به دا اندازه لګېده چې او یاره دې سړي په تنظیم کارۍ کې څونه کار کړی دی او دا د
ګل محمد بهتاب د خیبر پیدي یوه خوندوره خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
یوه خاطره دا هم ده چې دا نه ده لیکلې شوې چې دلته یو تنظیم و پښتانه لیکوال یو تنظیم و دا په صوبایي سطح باندې جوړ شو رحمت شاه ساحل صاحب یې دغه وخت صدر و او دا خیبر افریدی صاحب چې دای خزانچی و چې کله هغه پیسې راغونډې شوې نو بس وروستو دې ملګرو خیبر افریدی ته وویل یره په موږ باندې ډوډۍ وخوره بس شپږ۰۰۰ روپۍ راغونډې شوې هغې ویې چېرته ډوډۍ خوره چېرته ویځو نمک منډۍ ته نو چې لاړو نو داسې وګڼه چې له سطح کسانو بس پیسې غونډې لاړې ولګېدې چې بل ځل له اجلاس و نو چې چای مې راغلی نو ساحل صاحب وی چې خیبر ته ووایه چې پیسې ورکي نو هغې ویل څه شي پیسې وي هغه د چندې پیسې تا سره نه وي وایي بس د خلکو را کړې وو په خلکو مې وخوړې وو تاسو لالې ونی چې خیبر سره پیسې امانت کړی یوه خاطره یې دا ده چې د حمزه صاحب وفات شوی او د دوی په څلوېښتۍ یا داسې میاشت دو پس پروګرام کېدو نو مراد صاحب ته یو چټ پرېښی وو چې تاسو به سبا راځئ د فلاني ملک ځای کې پروګرام دی خو چې راځئ نو لږ مخ لاسو وینځه او په دې باندې بیا مراد صاحب ډېر غوسه وو هغه به ویې د ده نه خو په خپله داسې بوی ځي لکه د کوچیانو ګړې چې باران ووایي که نه نو دا وه چې ګپ یې هم لږه و خفه کېدو به هم نه او یوه خاطره یې دا هم ده چې یو ځله د یو خرګاډی دغه کړی وو په هغې کې ځان ته کولر د یخو اوبو یخي او لواړګي ته تللی وو بلکې د بعضې خلکو خصوصا مراد صاحب به دا وي چې یاره دی دا غواړي چې ما پورې خلک وخاندي که نه نو شاید دغه خیر نه شو ویلی خو بهرحال داسې کارونه به د نه غیر ارادي طور کېدل چې خلک دې ورپورې وخاندي
مصطفی سالک ته خیبر افریدي د خوندورو خبرو او نادرو خوینو په حق له مشال رادیو ته وویل
پتاګ را تک کې ډیر تکړه او کده پښتونخوا پارځه کې به مشاعره وا کپ خیبر کې به وا کپ پیښور کې به وا کپ سوات کې به وا کپ مردان کې به وا کپ چارسده کې به وا خیبر اپریدی بزان ور رسولو او خلکو نه به ډیر دا د غستلو خلکو د شاعری ډیره خو خوله د خبرې او د خاطرې ډیر خوږی دي نو یو خاطر به زه تاسو ته ویم یو غونډه کې درواخات پسرلی سیب زوی ارواخات ساهو سره مخ شو نو ورته ورو ساهو سیب څنګه جوړې خی په خیر سپرلی سیب خو هغه مور سره روغ جوړ په خیر وکړو خبره تیره شو لک سات روسته بیا خبر راغ ورته وای چې ساهو ته وای چې ځوانو می نه پیژند کې خپل تعارف را سره لګو کې نو خدای دی وبخي خبر افریده خ شاعر او خلیقوالو وسم مینوال لري شیرونه به ان شاء الله پاتې وي او تر سو پوری چې پښتو ژبه وي د خیبر افریدی شیرونه به ژوندۍ وي اوسم کتا سو ټولنیز رسنی سوشل میډیا ته سرخ کارا کوي وخت په وخت خلک د خیبر افریدی شیرونه ورکي خلک لایکي کومینټونه پی ورکي او خوخیا د دې دا معنا ده چې د دومره کلمو په تیرې دو سره نه خیبر رک شو او نه شاعری ورکه شو او چې تر اوسه ورکه نه شو نو بیا به ان شاء الله خیبر او د خیبر شاعری ژوندۍ وي
قیصر افریدی د خیبر افریدی د جالب خبرو پړه د یو پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته ویل
خیبر افریدی خو چې موږ نه نیولې او تک سره او کبدي په سټیج اور ته قتل نو په سټیج باندې ته خلګي دو دا خپل یو خاص ټایل او خپل انداز یو د وینا او دا چې د چاغه د ډاکټر اسرار په جواب چې هغه ورته د مینې نه مشاعره باز شاعر وایي هم دا سیاه دا چې کوم د ناستي ولاړې مجلسونه او په دغه مجلسونو کې دا د خبرو کوم ټایل او کوم انداز او هغه ډېر دل ربهونه سټایل او انداز وو او ریډون کې چې دی کتون کې چې دی هغه ډېر محسوس کول هغه په خوند غشتو او دغه سید خبره پر دې د ناستې ولاړې نه ما هم ډېر خوند غشته ده تر ډېر وخت مې ته خوند غشته ده تر څو پوری چې دا د خاص خبرو تعلق ده د خاطرو یو خاص خاطره ما سره شته خو نه پوهیږي چې دا خاطره ما ته په دې وخت په دې ځکه بیانول خلاقي ته ورسي جواز را سره شته ده کنه خو دومره یادګر نه کول شي چې زما چې کوم ځانلیک یا ژوندلیک چاپ ته لا خو ژوندای په دې نوم باندې نو پاره کې ما دا خاطره چې دا بیان کړې ده او خیر دې زبو همت وکم چې دلته تاسو په وړاندې بیا بیان کوم دا دغه خبره ده چې په یو وخت کې زه او ګل محمد بهتاب په وحدت اخبار کې دواړو کار مې وځه کول او دا چې یو کمره کې اوسېږو د روزې میاشت وا او موږ په سټیډیم کې د ګاډي نخکته شو بیا مخ په بره د فرنٹ یا پوسټ اخبار دفتر او هغه ته موږ روان بالکل ټاکړن غرمه وا نو دې وخت موږ یو کتل مخامخ خبره پرې ده هم په دې ټاکړن غرمه کې د فرنٹ یا پوسټ اخبار د ګاډي دې طرف ته سټیډیم تر روان وو د لری نه په غرمه کې چې دا سټایل تکتل کټ کمت ته دې کتل خاص توګه دا خو خپل چې سور وخان رنگ لرلو بده بده او څه پرې شي نو خپل ځاني زما مشاهده دا هغه وخت مطابق دا چې ما ته بيخي دا سی وخت غارو لکه څوک خلای مخلوق شي زما کې طرح کته شوی وي بهرال یو بل ترام زدې شو غاړي مورک دی جوړ تازه او خبره پرې دی چې په خپل مخصوص متجسس انداز ما تخته بر ګوري یا ولې د خیر خیریت ته پوسو کړو بیا ما ته وی چې څنګه روزه دی نو ما ورته چې ولې نه روزه میاشته کنه روزه خو بساتو ما ته یو دی وی چې مې نو ما ورته چې خبر سب دا ولې د تاسو وای څنګه ویش نه مې ساته ګوردی به خراب شي هغه پښتور غو په ځای ګوردی نه نفس استعمال کړو بهرال په ولاړ ولاړ غټ شپو شو بیا مون په خپل مخ لاړو خو په دې مې اس کې یو دوه میاشتې تیرې وې چې مونږ ته دفتر ته خبر راغی چې خبره پر دې بیمار ده او په هسپتال کې ده نو مونږ پښتنې لور غوړ هسپتال ته هغه د بیډ په منځ کې ځړ ځبه خلې ناس ته او ډاکټرانو ورته ویلو چې ستاسو دواړو ګوردو کار دا یو داسې خاطره ده چې دا لکه خټک سره پاته به تر عمره یاد وي بلکې ما په خپل کتاب کې ثبت کړی د دې لپاره چې دا نه مانا یې رشي او خلکو ته مخې ته ورځي شاعري ولولي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
سنبال کا مما د جامي اوش په ويخا او ويخا تي روينا
تصویر دی خوب کا خوب تیرا لراشی کٹ کی مکی نہیں او تر صبر صبر میں چڑھ بنا آسمان پستورو پستورو خیست اخکاری نظم کی سر اب بختلو بختلو مزک بنا
مشال ریڈیو دا
ڈاکٹر حنیف علی دا خیبر اپریدی خاطرہ دا مشال ریڈیو سره داسې شریک کړه
خیبر میں فلارا سړیو مجلسونو ته بتلو سیمینارونو ته مشاعرو ته د پی ٹی وی په دې مسالمو کې او په دې ناتیه مشاعرو کې او زور سره خپل په ډیرو پروګرامونو ناستو غونډو سیمینارونو کې شریک شوی ما نو خاطرې خو ډیرې دي خو یو چې ما ته اوسم ډیر خوند راکړي هغه زویل غواړم هغه دا چې په دې جمرود کې په ټیډي بازار کې د حمزه بابا کلی او پدغه کلیزه کې زمونږ افغانان ډېر مشران او درانه سیړونکو هم راغلي وو او زمونږ د پښتونخوا ډېر خلک هم موجود وو دغه درنې غونډې په مشرانو کې یو حبیب الله رفیع صاحب هم او قربا یا د سټیج سکتر چې وو هغه خیبر صاحب نو د حبیب الله رفیع صاحب دا تجربه شو چې خیبر افریدی دا غوی نوم صحیح نه اخلي نو رفیع صاحب ورته مخ کې نو ویل چې ما سټیج ته راغواړم نو زمونږ نوم صحیح واخله حبیب بولا رفی چپدی کې غلط نشي خبر ورته وی چې دا غوږ ځان سره ملي کې لیدې نو مې بالکل صحیح اخلم او وی شي زه بالکل دې ته ویخ يم چې ستاسو نوم کې نه غلطي و نشي چې دا حبیب الله رفی صاحب نمبر راغلو دا ور راغلو او غیر غختلو نو خبر سه په خپل افریدوال لهجه کې بیا وی چې او زرا غواړم رفی ولا حبیب نو رفی صاحب ورته چې ګوره رفی الله حبیب نه یم حبیب الله رفی هم هم هغه کار دی وکړو چې کوم نظم خط شو نو دا سړي ډېرې خوندورې کیسې دي چې هغه د خیبر صاحب د شخصیت او د ژوند او د هغه د مزاج سره تړلې دي خو دغه واقعي مانه بالکل نه هېرېږي
د دې پښتنې په ځواب کې چې خیبر اپریدی د هندي سبک د شاعرانو غوندې په یو غزل کې واقف یا بیا بیا ولې راوړي حال دا چې هغه خو د هندي سبک شاعر نه دی کیسه اپریدی مشال رډیو ته وویل
خټک صاحب زبومان کوم چې
کوم دغه سوال مو واخلم او د دې سوال سره پسند کې مونږ د خوشحال خټک شاعري ته وردننه شو نو مونږ دلته کوم کتلی شو چې دغه په بعضی غزلونو کې یو کافیه څو څو ځله استعمال شوی ده نو کله چې مونږ د خیبر افریدی او د خوشحال خټک د معاملې خپلو کې رائے او ځای کو میچ کو نو ظاهر ده لکه دا یو جواب جوړیږي چې نو د هندي سب چې کوم شاعرانو یا دغه شاعري روایت نو دغه سره خو برا راست خوشحال خټک هم څه تعلق نه و نو مونږ دا ویلی شو چې دا مسله چې دا د په لویا کې د ټول شعر مسله ده چې د هندي سب سره خاص او خاص یو ځای کول یا تړل دا به مناسبه خبره نه وي بس مونږ به دا وایو چې په شعر کې ځینې قوانین دي اصول دي چې هغه د شعر دپاره وضع شوي دي او د هغې پابندي شوې ده تر کافي حده او د ډېرو اصولو پابندي اوس هم کېږي خو ځینې اصول بیا داسې دي چې په هغې کې لویو شاعرانو استثناوې پیدا کړي دي یا رعایتونه پیدا کړي دي او هغه رعایتونه چې هغې په خپل شعر کې استعمال شوي دي نو مخ په وړاندې د هغې نه یو قسم له روایت جوړ شوی دی مثلا خوشحال خټک په یو غزل کې دوه درې قافیه په مسلسل انداز استعمال کړي دي نو خیبر افریدی یا قیصر افریدی یا راشد خټک دی هم چې داسې یو صورتحال کې کله راګیر شي نو هغې به عمدې ته ګوري چې په روایتو کې د دې دپاره یو گنجایش شته دی او که چېرې د دې گنجایش نه د خوشحال خټک غوندې یو لوړ عالم او فاضل شاعر او د شعر د میدان یو ډېر اوچت لوبغاړي فایده اخیستې ده نو بیا خو زما دپاره هم جواز لري چې زه هم ترې دا فایده واخلم نو چونکې خیبر افریدی د شعر د روایتو نه یو باخبر شاعر و نو هغه به روبرو د خوشحال خټک او ځینې نورو اوچتو شاعرانو پته تبو کې داسې کړی وي او د دې سره زه ګمان کوم چې ستا سوال چې دی هغه که په پوره ډول نه وي او په نیمګړي ډول به انشاءالله چې مطمئن شوی وي څه نه څه اطمینان به ورته رسېدلی وي.
د خیبر افریدی په شاعرۍ کې د مقامیت او پښتني کلتور د انځورګرۍ په هکله ګل محمد بهتاب مشال رډیو ته وویل.
دا خبره هم ما شاید په دغه خپل خاکه چې کومه ما په خیبر افریدی لیکلې ده په هغې کې لیکلې ده چې دا مونږ سره یو داسې شاعر دی چې که د ده شعرونه تاسو بلې ژبې ته اړوئ نو سره به دا هم لیکئ چې دا د پښتنو یا د قبایلو یو رسم دی. لکه د یو شعر دی لا خو وړه ده خو څه راز دی پکې هسې په زور په ځان روجې اړوي نو په قبایلي علاقو کې دا دستور وو تر ډېره پورې چې کېوي جنۍ به یو کال روجي ونیولې نو بل کال له به هغه د واده قابله ګڼلی شوه. نو د ده دا شعر خو خیر هغه شاعرانه دغه لري چې لا خو تنکۍ ده خو څه راز دی پکې هسې په زور په ځان روجې اړوي. دغه شان دا هم یو رواج په دې قبایلي علاقو کې خصوصا او د پښتنو په علاقو کې عموما و چې زنانه وو په یو تنور باندې ډوډۍ پخولې نو چې کومه اولنۍ روټۍ به پخه شوه نو هغه به د ماشومانو له خدای په نامه ورکوله کعبه دار چاوه. نو ده په یو شعر لیکلی دی چې دومره د چم په وړو زړه سیزي روغه ټیکاله په تنور ویشي. دغه شان یو بل د قبایلي یا د پښتنو یو رسم دی هغې باندې هم د یو شعر لیکلی لیونو دی هم د لار په خوا کې خخ کوي دا مین دی پلار ویشتلی دی په لار کې مطلب دا چې لارو کې ښځو ته سړی نیغ نیغ کېږي نو پښتنو به ترنه ډز ویستو که نه. دا هم یو د قبایلي یا د پښتنو د معاشرې یو رسم دی نو که دا سوکرې ژبې ته ترجمه کوي دې سره به دا ضرور وایي چې یاره دا د پښتنو چې دا رواج وو یا دی او د دې غزل اخري شعر چې دی هغه ډېر مثالي دی تر دې ځایه چې خیبر را رسېدلی ډېر لویدلی پاسېدلی دی په لار کې. نو دا یو ډېر مثالي غزل دی د ټول خو بهرحال دا یو شعر مونږ د رسم دپاره پیش کو دا وروستی ماسې د تغزل او د مونې دپاره.
قیصر افریدی مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی د ترقی پسند فکر او نظریه شاعر وو.
خټک صاحب ستاسو سوالونو نه سربیره بلکې ستاسو د هغه سوال په تسلسل کې چې کوم تاسو د خیبر د رندانه مزاج په باره کې کړی وو او بیا د تصوف سره مو نتی کړی وو زه به یوه خبره دا وکړم چې تر څو پورې ما خیبر افریدی لیدلی دی اورېدلی مې دی یا د هغه په شعر کې ما کومې رویې محسوس کړي دي نو خیبر افریدی چې دی هغه په خپل هم ځان ته صوفي شاعر نه ویل او نه یې ویلي دي. یو د هغه خپل شاعرانه حقیقت دی چې د هغه د رندانه حقیقت مترادف دی. دویم بیا په نظریاتي میدان کې د هغه تعلق چې دی هغه مونږ د ترقی پسند نظریې سره یو ځای کولی شو او کوم ګورو نو داغه د شاعرین چې د ترقی پسندۍ په حواله مو لټریچر نه جوړو برامت کوی مو ته بیا ډېر غټ لټریچر په لاس راځي یعنی ته اندازه کولای شي د خیبر د شعرونه چې زما ابي خاصک درنه وروړي وای دا زونه خېډه کیږي یا مثلا د دې غزل هم دغه شعر دی چې نسخا کوبه زمون پچم کې نشته ستا د شرابو نه مټکی ډکی نو دغه شعر د خیبر افریدی شاعری کې چې مونږ بیا د ترقی پسند لټریچر یا د غسر د وابستګي رویه لټو نو ته ډېر کافی رویه په لاس راځي
د خیبر افریدی د نظمونو په حق له یو پښتنه په جواب کې ګل محمد بتاب ویل
خیبر افریدی د یو خو غزل گو سره سره یو ډیر خ نظم گو شاعر مو بیا خصوصا چې د چي کم دوه درې آزاد نظمونه لیکلي دي لکه کانی ټک دا یو ډیر مثالی نظم دی بلکې وو پوره کیسه ده پکې چې یو داسې سړی کیسه کوي چې داسې یو سړی نن مړ دی چې په عمر کې چا په خاندان ولیدلې دغه شان داج د یو ډیر مثالی نظم دی او شاید چې داسې نظم بل سکونی لیکلی شي داسې په خوشحال خان خټک په باچا خان په ولی خان باندې د یو نظم لیکلی دی ډیر مثالی په خپل ځان باندې یو ډیر خ نظم لیکلی دی او ځان ته د افریدو خوشحال ویلی دی
خیبر افریدی په کال 1995 کې د پښتورګو د ناروغۍ له امله د پېښور په شیرپاور غتون کې په حق ورسېدو او په خپل کلی جم کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان